په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې دروړو. خبرونه له نجیب عامر اورو.
پام وکړی د خبرونو سټ کوته د پاکستان د سینټ مشروعي حکومت د فیض آباد شخړې د هواري لپاره د پوز د وختلو وضاحت وکړي. ملګری ملتونه وایي د ننګرهار له خوګیانو جنگونو 10,000 کسان بې کوره کړي او نن په جنیوا کې د شام د شخړې د هواري لپاره تمه غونډه کیږي. بشپړ خبرونه. د پاکستان د سینټ مشر رضا ربانی پرون په یو بیان کې ویلي حکومت د فیض آباد د مظاهرو د ختمولو لپاره د پوز د غوښتنې ځواب وایي. نوموړي دا هم ویلي چې دا ډول اقدامات خطرناک دي او د ملک سیاسي ګوندونو لپاره پر ضد یو موټی کېدل پکار دي. خو بل پلو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر مملکت تلال چودري پرون په یو بیان کې ویلي پوز له نو پکار چې د فیض آباد د مظاهره کوونکو حکومت ترمنځ په لانجه کې مداخله کړی وای. نوموړی وایي د پوز دغه اقدام د هغوی بې پرېتوب اغېزمنوي. احتجاج د ختمولو پر مهال مذهبي ډلې لبیک یا رسول الله ویلي او د پوز په ضمانت خپل احتجاج ختموي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن په اسلام آباد کې د احتساب عدالت ته وړاندې شو. په یاد عدالت کې د نوموړي او د کورنۍ د غړو خلاف د درغلیو کیسونه روان دي. عدالت ته د تللو پر مهال د وزیر اعظم لور مریم نواز او د هغې خاوند کیپټن محمد صفدر هم د نواز شریف سره ملګري وو، خو د وکیل د نه موجودګۍ له وجې دا کیس د دسمبر تر 3 نیټې پورې ځنډول شوی دی. راپورونه وایي پخوانی وزیر اعظم له هوایي ډګره د عدالت تر ودانۍ په بشپړ پروتوکول رسول شوی دی. د پاکستان د بشري حقوقو د قومي ادارې د بلوچستان څنګه مشر سید نصیر شاه پرون په کوټه کې مشال لړۍ وتویل چې پر میرمنو د کورنۍ تشدد د ختمولو لپاره لا هم ډیره مبارزه پکار ده. نوموړي دغه سرګندونې د بلوچستان صوبې د میرمنو د بشري حقوقو اړوند جوړې شوې غونډې نه پس مشال لړۍ وتو کړې. هغه زیاته کړه
د دې پروګرامونو مقصد دا دی چې په دې خلکو کې مو شعور پیدا کړو د خپل حقوقو په حواله. هغه که مازور خلګي، هغه که لوستونکي، هغه که زنانی، هغه که داسې نور خلګي چې بشري حقوق متاثر شوي یا د دې تحفظ نه کوي.
په دغه غونډه کې د بلوچستان اسمبلی خزینه استازو هم ګډون وکړ. دوی ویل د بلوچستان اسمبلی د میرمنو د حقونو لپاره 4 بیلونه پاس شوي دي. ملګری ملتونه وایي د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې د وروستیو نښتو له امله 10,000 کسان بې کوره شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې ویلي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې 380,000 افغانان د جګړې له امله بې کوره شوي دي. د ملګرو ملتونو په رپورټ کې ننګرهار هغه ولایت بلل شوی چې ډېر کورني بې ځایه شوي پکې ثبت شوي دي. په کندوز، بادغیس او فاریاب کې هم ډېر خلک د جګړې له امله نورو سیمو ته تښتېدلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې پرون وویل چې په افغانستان کې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې د خلکو د بې کوره کېدو ستر عمل دی. د بشري حقونو د سر نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ وایي چې په افغانستان کې د جګړې له امله زیات نجونې ښوونځیو ته له تګه محرومې شوې دي. په یاد سازمان کې د ښځو د چارو ځانګړې څېړونکي هیدربار پرون په یوه رپورټ کې لیکلي چې په افغانستان کې نجونې ښوونځیو ته تګ په وخت کې له خطر سره مخامخ دي. حکومت باید د هغوی د خوندیتوب لپاره زیات کار وکړي. په رپورټ کې ویل شوي چې تیزابي حملې، تختونې پر ښوونځیو، د معرف پر کارکوونکو حملې، د نجونو لپاره د ښوونځیو نشتوالی او د وسلوالو طالبانو له لورې ګواښونه د نجونو تعلیم په وړاندې پرتې ستونزې دي. افغانستان د نړۍ په هغو 10 هیوادونو کې دی چې پکې د نجونو پر تعلیم محدودیت زیات دی. وسمسو نړیوال خبرونه. د ملګرو ملتونو په ملاتړ د شام د شپږکلنې کورنۍ جګړې د سیاسي حل د لټولو لپاره د خبرو اترو اتم پړاو نن په جنیوا کې ترسره کیږي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن ډی میسټورا وایي د شام حکومت تر اوسه په دې غونډه کې د ګډون کولو پخلی نه دی کړی. نوموړی زیاتوي دوی تېره شپه داسې پیغام ترلاسه کړی چې پکې ویل شوي د شام د حکومت استازی به په نننۍ غونډه کې موجود نه وي. سټیفن ډی میسټورا پرون د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل د وینا پر مهال ویل تبن د دوی هیله وټکل دا دی چې د شام حکومتي استازي به ډیر زر په دې خبرو کې ګډون وکړي. د شام جګړه چې د 2011 کال په مارچ کې پر حکومت ضد مظاهره کوونکو د تشدد نه پس پیل شوې وه، تر اوسه یې په ترڅ کې 310,000 نه زیات کسان وژل شوي او میلیونونه نور په کډه کولو مجبوره شوي دي. له عراق را رسیدلې راپورونه وایي د سرخار بغداد په جنوب ختیځ کې په جګړه کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او له 20 زیات نور ژوبل شوي دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان پرون وویل چې دوه بریدګرو په نهروان ولسوالۍ کې ګڼ ولسي کسان په نښه کړل. وروسته یو یې پر امنیتي ځواکونو ځانمرګي برید ترسره کړ او بل یې د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو وژل شو، خو یو بل پولیس چارواکي بیا ویلي چې د نهروان سیمې په یو مارکیټ 15 تنو وسلوالو برید کړی. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د برید ذمواري قبوله کړې ده. ګوګل شرکت پرون په یو بیان کې وویل چې دوی به د ویبپاڼو د درجه بندۍ په اړه خپله طریقه بدله نه کړي. دا له هغې وروسته ده چې روسي اندېښنه ښکاره کړه چې د ګوګل پلټونکي ماشین بخی د روسیې د مطبوعاتو پر ضد د تبعیض نه کار اخیستې وي. تر دې وړاندې په روانه میاشت کې د روسیې د ارتباطاتو د څار ادارې ویلي وو چې دوی د دغه لوی امریکایي پلټونکي شرکت ګوګل څخه د دې خبرې وضاحت غواړي چې آیا دوی د روسیې د دوه خبري ویبپاڼو سپوتنیک او آر ټي چې پخوا د رشیا ټوډې په نوم پیژندل کې دا د مقالو په حق له د لټون ګراف ټیټ خودلو پلان لري که څنګه. د روسیې د ارتباطاتو د څارنې ادارې دغه غوښتنه له هغې وروسته کړې وه چې د ګوګل د سرخیلې کمپنۍ الفابیټ مشر ایریک شمیت په نومبر میاشت کې د یو کانفرنس پر مهال د سپوتنیک خبري ویبپاڼې د مقالو په اړه وپوښتل شو. نوموړي په ځواب کې ویل ګوګل غواړي داسې ویبپاڼو ته کم اهمیت ورکړي او د دې خبرې مخالفت وکړ چې دغه ویبپاڼې دې له لیسته وغورځول شي. د امریکا استخباراتي ادارو ویلي چې د روسیې د حکومت په ملاتړ چلیدونکي ویبپاڼې سپوتنیک او آر ټي ناسم معلومات خپروي. دا تر دې ګړې د مشال خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته د محمد عمران نه د هوا حال او د کرنسۍ بیاورو.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.23 روپۍ او 1.28 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.22 روپۍ او 1.23 روپۍ. یو ریال په 28.50 روپۍ او 28.80 روپۍ. یو درهم په 9.45 روپۍ او 9.40 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.56 روپۍ اخیستل کیږي او 1.59 روپۍ خرڅول کیږي. په یو پاکستانی 312 ایرانی ریال خرڅول کیږي او 309 ایرانی ریاله خرڅول کیږي. او اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبه په ورځ به په پیښور بن و کوټه کې اسمان شین وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 درجه سینټي ګریډ او زیات نه زیات 3 درجه سینټي ګریډ وي. بنو کې کم نه کم 10 او زیات نه زیات 4 او کوټه کې به کم نه کم 2 درجه سینټي ګریډ او زیات نه زیات 14 درجه سینټي ګریډ وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری. د پاکستان د سینټ مشر رضا ربانی د هغه واد پر حکومت لدی عمل نیوکه کړی دی چې ولې په اسلام آباد کې د مذهبي ډلو د احتجاج ختمولو لپاره لپوت څخه مرسته غوښته. د قانوني چارو په هم په خوشی نه سره وایي چې په پاکستان کې همیشه ولسی حکومت کمزور کړل شوی دی.
د ملک قانون بخوا ختم دی. د ملک د فوج حکومت د فوج څخه غواړي اخی.
د قبایلی خبردارانو اتحادی مشرانو پرون په پیښور کې د وی خبری غونډې په ترڅ کې حکومت وغوښتل چې په خیبر جنسا کې د امنیتي ځواکونو لخوا د دوی دوه نیول شوي ملګري دي خوشي کړي.
په دوی رانه لاس واخیسته او موږ خپل ذمہواري ته پریښودو. 3 ورځې وشوې چې سره له موږ دا خبر نه دی راکړل شوی چې دا لکان دي چرته.
او د بلوچستان په اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو غړی وایي د صوبې د میرمنو د حقونو خوندي کولو په موخه یو لړ قوانین جوړ کړي.
اسمبلی کې بلان می پاس کړی دی. د موږ وای دی ته هغه حق ورسی چې کوم خدای ور کړی دی، کوم رسول ور کړی دی، موږ هغه حقوق ودی ته ورکو.
پر یو شمېر نورو سیمه ایزو همدار از نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله دا ورې دوته لمشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع ترازو د پاکستان د سینټ مشر رضا ربانی په اسلام آباد کې د مذهبي ډلو احتجاجي ناست ختمولو لپاره د هغه هواد د حکومت پر کړنلار نیوکه کړې دي. نو موړي د سینټ پرونی غونډې ته خپل وینا کې حکومت پښتنه کړې چې د یادې مسلې حلولو لپاره یې ولې له پوت څخه مرسته غوښتي. بل پلو د داخله چارو وزیر مملکت طلال چودھری له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې پوت باید د حکومت او احتجاج کوونکو مذهبي ډلو په مسله کې ځان نه وای ښکیل کړي. رابعه اکرم خان تفصیل ورکوي.
د پاکستان د سینټ چیرمن رضا ربانی ویلي چې پارلمان به چاته هم جمهوري نظام ته د نقصان ورکولو اجازت نه ورکوي. د ګل په ورځ د سینټ غونډه وشوه چې پکې د مذهبي سیاسي ګوند تحریک لبیک یا رسول الله لاړخه په ورکړې شوې درنې بحث وشو. په دې موقع د سینټ چیرمن رضا ربانی په ټول سیاسي قوتونو، دانشورانو او ماهرینو له پمل کې پیدا کېدونکي د خطرناک رجحاناتو د خاتمې لپاره په یو ځای په یوې بیانیې د کار کولو ټینګار کړی. رضا ربانی په فیض آباد روډ دننه ورکوونکو سره د حکومت په معاهدې اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې ولې حکومت پوځ روغوښتو او په معاهده کولو مجبوره شو. د داخله امورو وزیر مملکت دلال چودري نه وپوښتل چې داخله وزیر 45 منټو کې عدالت ته وړاندې کېدی شي نو پارلمان ته ولې نشي کېدی. چې د څه په جواب کې د سینټر دلال چودري وینا وه چې حکومت ته د یو ورځې وخت ورکړی شي. د سینټ د کاروایۍ پر وخت د سینټرانو لخوا دا غوښتنه وشوه چې حکومت د ټول حقایق پارلمان ته وړاندې کړي. سینټر فرحت الله بابر په دې موقع وویل چې ملک کې د ټولو درنو تحقیقات وشي. بلخوا مطبوعاتو سره په خبرو کې د داخله امورو وزیر مملکت دلال چودري ویلي چې یو پوځي افسر له حکومت او تحریک لبیک یا رسول الله ترمنځ د معاهدې برخه جوړېدل نه و پکار. د نوموړي په وینا چې سیاسي معاملو کې کله ټیټېدل وي او کله خبره کول وي نو په داسې کې د وردې اچونکو په موجودګۍ کې د ادارو په غیر جانبدارۍ خبرې کیږي او د هغې د متنازع کېدو تاثر هم مخې ته راځي. د مذهبي سیاسي ګوند تحریک لبیک یا رسول الله تېرې 21 ورځې په فیض آباد روډ درنه ورکړې وه، کومه چې تېره ورځ حکومت سره د یوې معاهدې کولو پس ختمه شوې. یاد ګوند ویلي وو چې په دې کې پوځ مرکزي کردار لوبولی دی.
رابعه کرم خان و د اسلام آباد په فیض آباد کې د مذهبي ډلو لخوا احتجاج د پاکستانی پوځ د ضمانت او د قانون وفاقي وزیر زاهد حامد پر استعفا ختم شو، خو ځینې پوښتنې تر شا پرېښودې. مثلا دا چې آیا د احتجاج ختمولو لپاره د حکومت کړنلاره سمه وه؟ آیا د درنې په فشار کې د وفاقي وزیر استعفا سم کار و؟ بل دا چې آیا پوځ په دې کار کې د مداخلې په کولو سره یو ځل بیا د ملکي حکومت واک تر پښو لاندې نه کړ؟ د بشیر غواخ په رپورت کې د پښتنو ته د جواب مندلو هڅه شوې ده.
د اسلام آباد های کورټ جج جسټس شوکت عزیز صدیقی د کورنو چارو وزیر حسن اقبال د نومبر په 8مه ورغخته و او لاغي وغختل چې د فیض آباد په درنه کې د پوز منځګړتو په اړه وضاحت وکړي. د مطبوعاتو تر مخه جج جسټس شوکت صدیقی د پوز پر مداخله نیوکه کړې دي. ځینو د درنې په فشار د قانون وفاقي وزیر زاهد حامد استعفا هم سخت دریځو ته د حکومت تسلیمېدل ګڼلې. د قانوني چارو پو قاضي انور یو له دغه کسانو دی. هغه مشال لیډو ته ویل د پوز منځګړتوب او د قانون وزیر استعفا دواړه غیر قانوني کار دی.
د ملک قانون بخوا ختم دی. د ملک د فوج حکومت د فوج غواړي کی او هغه دې خلک را دي درنه.
خو د پاکستان سرکاري ریډیو تر مخه د کورنو چارو وزیر حسن اقبال ویلي مظاهره چانو سره شوه جوړ جاړه د هواد ګټو ته په پام کې نیول سره شوه. تر دې مخکې حکومت له شلو ورځو راهیسې روانې درنې ختمولو لپاره د مذاکراتو تر ناکامېدو وروسته پولیسو ته د عملیاتو حکم وکړ. د پولیسو عملیاتو نتیجه ورنکړه او د نومبر په 25مه له پوځ څخه د کاروایۍ غوښتنه وشوه، خو پوځ وویل چې پر خلکو باید تشدد ونه شي نو ځکه یې عملیات ونه کړل. د حکمران ګوند مسلم لیگ نون اتحادی جماعت علماء اسلام ګوند سینیټر حافظ حمدالله چې تر ټولو مخکې په سینټ کې د حلف نامې دا مسله راپورته کړې وه د پوز دی کارتا د شک په سترګه ګوري. د تحریک لبیک یا رسول الله ډلې پر حکومت تور پورې کړی و چې د قومي اسمبلی غړو په حلفنامه کې د ګوتو په وهلو سره د ختمې نبوت ټکو ته زیان رسولی، خو مرکزی حکومت ویلي چې دغه د لیکلو غلطي سمه او دا حلفنامه یې لا نوره سخته کړه، خو مظاهره چانو دا نه منله او د قانون وفاقي وزیر استعفا یې غوښته. پر دې ټوله مسله په قومي اسمبلی کې یو اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي خاموشه او بل تحریک انصاف د مظاهره چانو ملاتړ کاوه. د پیپلز ګوند یو سیاستوال سید غنی وایي که حکومت ترې مرسته غوښته وي کولی خو د درنې ختمولو لپاره د پوز مداخله د جمهوریت کمزوري کول دي.
په تیرو اتو ورځو کې حکومت په خپله هم نه ښکارېده. زما نه یادېږي چې حکومت پر دې مسله په پارلمان کې سیاسي ګوندونو سره مشورې کړې دي. که یې کړی وای کېدای شي پیپلز ګوند یې ملاتړ کړی وای. تر څو چې د پوز په منځګړتوب د درنې د ختمېدو خبره ده نو دا ښه کار ونه شو. لدی جمهوریت لپاره بد پیغام زی که داسې نو شوی خبو.
د حکومت او فیض آباد مظاهره چانو ترمن شوی لوزنامه کې د پاکستانی پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا مننه شوی او ویل شوی چې هغه هیواد له لوی بحران وساتو.
د مشال ریډیو
د نه د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
په لسنی مو بجو
پام کوه
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یوانی مو بجا
د کرخه په غاړه
په اتمنټه د پاسه دو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درینی مو بجو
سروه
په سلورنی مو بجو.
د جنوبی وزیرستان په شمیر سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د عملیاتو له وجې بې کوره شوي کسان وایي په کیمپونو کې بیارو مددگار پراته دي او هیڅ مرستې نه ورسره کیږي. دا کډوال حکومت غواړي چې خپل کورونو ته د بیرته ولیږي. د سیمې پولیټیکل چارواکي بیا وایي دوی هڅه کوي چې د کډوالو ته ژر مرستې ورسوي. سیلاب مسعود حال راکوي.
پرون د دریم په ورځ د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ټانک په کمپاؤنډ کښې د درې مسعود قبایلیانو په جرګې کښې موجود مشرانو کشرانو غوښتنه وکړه چې د سولي وزیرستان سیمو بوبړ سمل نه د پوځي لټون د عملیاتو په وجه راشړلي قبایلیون د نور نشي ځورول چې څومره زر کېدای شي سرکار دې د دوی د سمبالښت بندوبست وکړي. په دغه باره کښې یو مشر ملک په دا رنګ ږغې
دمو نوم دای مالک رحمت الله مسعود دانن دا د سګتوی د بوبړ د دغه دوله سیمه جلګارو غلې وا د دا مطالبه وکړه د سګتوی د علاقې کیم خال په کیم شو د دغه خال کې چې کی مشکلات آی لکه کې می چې کیم سامان دای د ضرورت دا و د ته هیڅ شای نه دای ملای شوای میرا حکومت پر زور د اپیل کی اقوام متحده تا چې دغه خال کې دا داس امداد وشي لکه تیر چې کیم د متاثرین امداد وسا.
دغه جرګې ته د بوبړ سمل یو شمېر مشرون کشرون هم راغلي و. په دا قبایلیون څه تېر شوي او دا وخت لا په کومو مشکلاتو کښې ښکېل دي د ځینو کسانو خبرو ته غوږ کښېږدی.
زمو نوم ګولی دی اسمل وسدین کایا چې یو ور روغللی او خپل علاقه ته بیا واپس پی چې تاسو لوړ شئ. دوه مورچه بیا روغللی په خرغې کاډرو ته جوړ کړه چې تاسو وطن کې لر دی تاسو خپل وطن ته لوړ شئ. هغې نه بعد یې غر ورته وکړه چې ته هر شاپیر ده په دوه ګنټې شې پلاور د ټپک سره امیر والارې ته څه کړي په کم شو وخت تېر کړه. الحمدلله مسجد بادر کوم دی مسجد د امیر په سر ډېره قرباني وکړه یا ته روغلی
نمونه ماتې جامل دو امیس کوری نه پوتې شول امیس ته مندی نه پوتې شول زه مول نه غوم رسول پوتې شول حکومت نه
حکومت نہ ملاب دے نہ دے مسجد نہ ملاب دے مش دگا سے ترسارے ڈاگر سے پورتے دی.
په دغه باره کښې د سولي وزیرستان اډیشنل پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد خان څه وایي وار وایي ځنې
د ټینټ خبر ده نو آلریډي پاک آدمی هغه پروویډ کړي دي او نور هم ایف ڈی ایم ایم نه موږ غوښتي دي چې ټینټ هم نه کړي فوډ آیټمز هم پکار دي نان فوډ آیټمز هم پکار دي څو ورځ کې ان شاء الله ایف ڈی ایم ایم والا به موږ ته به هم دې ټو ڈی پیز لپاره دا فوډ آیټمز نان فوډ آیټمز ان شاء الله پروویژن وکړي.
یاد دې وي چې د بوبړ سمل نه راشړلي قبایلیون دا وخت په ټانګ ډېر اسماعیل خان او په نورنګ کښې د خپلو خپلوانو سره او ځینې بیا په ټونو کښې د بېوسۍ ژوند تېروي. دوی وایي چې میږه د واپس خپلو کلیو کورونو ته ولېږدول شي لیا د هغه ټول سهولتونه راته راورسول شي چې کوم د میږه حق جوړېږي. سیلاب مسعود مشال ریډیو ټانک.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرتز اوریدل شي.
تیر ورځ د پېښور خبریالانو په مرکز کې خبریالانو د خپلو ملګرو د خوشي کولو لپاره احتجاج وکړ. دوی وویل د جمعې پر ورځ امنیتي ځواکونو د خلیل جبران په ګډون ځینې نور قبایلي خبریالان تر هغې وروسته ونیول چې د جبران په موټر پسې نامعلومه کسانو بم تړلې وو. دوی وایي جبران او د جمرود د خبریالانو د مرکز یو کارکونکي تر اوسه بندي دي. د موضوع تفصیل د خالد خان پر رپورٹ کې.
دا ګلپورز پیخور پریس کلب کې یو بیړنۍ غونډه رستو د خیبر ایجنسی نه راغلي صحافیانو او دا پیخور پریس کلب غړو د خیبر یونین اف جرنالیست سوري لاندې احتجاجي لارون وکړو او د امنیتي ځواکونو لخوا د خبریال خلیل جبران او د جمرود پریس کلب یو چارواکي حسین علي نیولې په سخت ټکو کې وغندل. دا تیر جمعې پورز د خلیل جبران په موټر پورې نامعلوم خلکو 14 کې مواد تړلی او هم په دغه ټس کې امنیتي ځواکونو هغه او نور قبالی صحافیان نیولی وو چې خلیل جبران او د جمرود پریس کلب چارواکي لا تر اوسه پورې بندیوان دي. دا خیبر ایجنسی خبریال ابراهیم شینواری وویل چې یو خوا قبالی صحافیان په سختو حالاتو کې کار کوي او بل خوا یې امنیتي ځواکونه زوروي او بندیوانوي.
په دوی رانه لاس واخیستو او موږ یې خپل ذمہ واریو ته پریښودو. ما په خیال دی چې قبالی صحافیان په دا 14-15 کاله کې چې کوم حالاتو سره مخ شوي دي اوس هغوی په دې معنی تر ډېره حده پوه دی چې په خپله ځان څنګه اوس محفوظ ساتي. خو که دغسې پېښې شي زه ګمان نه کړم چې که مونږ بیا هر څومره چغې وو 3 ورځې وشوې چې سره له موږ دا خبر نه دی راکړی شوی چې یاره دا لکان دي چرته او دا غوی حالت څه دی.
قبالی خبریال محراب افریدی چې هم په دغه موټر کې ناست کوم پوری چې 14 کې مواد تړلی وو وایل چې یو خوا خو په دوی د مرګ یره 13 شوا او بل خوا بیا امنیتی ځواکونو وزورول.
او خاصادار چې کوم لړاغو ته مونږ کوم د دغه اطلاع ورکړ داسې بم دی چې کوم هغه ټیم وغیرہ وسو هغه کوم بم وغه ناکاره کړو هغه نه پس زخپل او چې کوم دغه نور سلور مرګیره سره هغه لنډ کوتل افسي چونې ته چې کوم د موږ منتقل کړو نو د شپې 12:00 پورې مونږ هغه سره په یو بجه باندې مونږ کوم د سلور مرګری دا غیر پریخو.
ابراهیم چنواری وویل په کار دا چې امنیتی ځواکونه هغه خلک په ګوته کړی چا چې د یو خبریال ګاډي پورې بم تړلی وو.
دا ډیره د شرم خبره ده او ډیره د افسوس خبره ده چې یو کس تا ته په خپل باندې راشي وغه ته وي چې زه د ترهګرۍ یو پیخې ښکار کېدونکی یم او ما له تحفظ راکړه د هغه ته سترګې تړي هغه په لاسونو کې اتګړۍ اچوي هغه په بورې کې بندوي او هغه ته په حوالت کې اچوي.
په دې مهال د خیبر یونین اف جرنالیست صدر سیف الاسلام سیفی او د پیښور پریس کلب پخوانی صدر شمیم شاهد د حکومت نه غوښتنه وکړه چې خلیل جبران او حسین علي دې زر تر زره خوشی کړي. ګنې د پیښور سره سره د ټول هیواد خبریالان به د دوی په حق کې احتجاجي لاریون اعلان کړي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او افسوس خبره ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا قضا ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دوه اجازه پېښته مونږ یو چرچ یو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جرنل چې کوم دي په غیر معنی مخالفتونو ته ټیکټ ورکړي
د بلاست کې نه موږ په خپل د او چت کړی دی پارلمنت کې.
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم 4 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس 9:30 بجې.
د خیبر پختونخوا د لګکۍ استاد وایي صوبایي حکومت دروان مالی کال په بجټ کې د دوی د بهبود یا خیر خګړې لپاره شاوخوا 15 کروڑ روپۍ بیل کړې وي خو تر اوسه 1% هم نه دی لګولي. دوی دا خبره تیر ورځ مشال ریډیو ته وکړه خو حکومتي چارواکي بیا وایي کارونه پیل کړي او پراتونکو درو میاشتو کې به دا ټولې پیسې ولګي. شبیر احمد جان له پیښوره حال کوي.
خیبر پختونخوا کې د کمشمیر ډلو د صوبایي تنظیم غړي او د پاکستان د سیکانو تنظیم یو مشر رادی سنگټونی مشال لیړو ته ویل چې د 2013 تیر بجټ کې د روان مالی کال لپاره د دوی د پرمختګ او د خیګړې د بیلابیلو پروژو لپاره صوبایي حکومت خوشه 15 کروڑ روپۍ فند یا پنګه مختص کړی و خو له دوی وایي لا تر دې دمه هغه نه دی لګول شوی.
دا څنګه چې حکومت خو 15 کروڑ روپۍ د بجټ ځانې جوړ کړو خو موږ ته خدای خیر چې صرف د یو کاغذي بجٹ ہو اور آگے کے کم سے کم 80,000 یا تقریباً 1,00,000 روپے لگے دلی سے دام سے دونوں دی کوسے اگر چکم ریپیئر دے آگے کھڑے دے کہاں نور تقریباً ہس کار مال نہیں چڑے
ولی ہم دغه پختنم چکلا دا خیبر پختونخوا د وزیر اعلی لخوا د کمشمیر ډلو لپاره ټاکلې شوی چارواکی روی کومار نه وکړل نو هغه مشال لیډو ته ویل چې هغه فندونه لالګول په باقاعده توګه نه دي شروع شوی کار پر روان دی او لږ وخت په اخلي
استعمال دي شروع شوی دی دا خو پی سی ون جوړی کی او هغه نه پس ټینډر کی ټینډر نه پس ټیکیدار کار کی هغه نه پس هغه پس کیر کی کنه چې هغه نه پس بلونه پیش کی هغه نه پس فائنانس ریلیز کی چې دا 8 کروڑ سیمنو خو صرف کنسټرکشن او رینوویشن دی پانچیرا مندر کی کار شروع دی اور مندر کی کار شروع دے اور دین علاوہ ترناب چرچ کی کار شروع دے بل اسکل انہانسمنٹ سکیم دے اگر کیم چی کم دے ٹائم کنزیومنگ پتی دی چی ہون صبح دکھنا اگر مونگ انٹرویوز کری دی اور فیسٹیول دفر اپیسی دی اگر مست انشاءاللہ دیوالی اور کرسمس ہو دے کو مناو
دا کمشمیر اڈلو لخوا دیر مدی راسے دا صبح حکومت نا پا خیبر پختنخوا کے دا شمشان گاڑ دا جوڑاولو ہم غختن کی گی پا دی اخلا روی کمار زیاد اکڑا چې په کوم ځایونو کې دوی ځمکه غواړي هلته کې ځمکه ډېرې ګرانې دي او حکومت سره خپل ځمکه په دغه ځایونو کې نشته او ډېر زر به په مناسب نرخونو په صحیح ځایونو کې دوی لپاره ځمکه هم واخیستل شي پختونخوا د اقلیتو علاقو نمائندگان وای چې د صوبایي حکومت په کابینه کې یا په اسمبلی کې د دوی نمائندګي نشته دی او باید دوی له دې په کابینه کې او صوبایي اسمبلی کې هم نمائندګي زر تر زره ورکړل شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخسی پتان دی هلی خبرونه کې لفرخنده ست سره به وورې چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځ شنبه په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د پاکستان د بشري حقوقو ادارې په کوټه کې د ښځو د حقوقو په اړه غونډه کړې. تر غونډې وروسته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په استازیتوب د بلوچستان اسمبلی غړي معصومی حیات مشال ریډیو ته وویل دوی د ښځو د حقوقو په اړه یو لړ قوانین جوړ کړي دي. تفصیل د ایوب ترین په رپورټ کې.
و دستوریت د بلوچستان اسمبلی شزینه غړي میرمن یاسمین لیډی اول چې وښودو ته د ورپیش ستونزو د اوارولو لپاره د اوسلې او ښه فکر اړتیا لیدل کیږي. د میرمن لیډی په وینا چې صوبایي حکومت په دې وروستیو کې د ښځو د حقوقو لپاره څلور قانون یا بل پاس کړی دی. په دې ترڅ کې نور حال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تړاو لرونکي د صوبایي اسمبلی غړي میرمن معصومه حیات و مشال لیډو ته څه داسې بیان کړی.
قانون سازی کړی د اسمبلی کې بلان می پاس کړی دی د ډومېسټک وایلنس چې کوم ورته په کورنۍ خپل شوز باندې چې دا کوم ظلمونه کیږي کوم د خواش په صورت کې د مېړه په صورت کې د بل په صورت کې چې موږ وایي دی ته هغه حق ورسې چې کوم خدای ورکړی دی کوم رسول ورکړی دی موږ هغه حقوق ودی ته ورکو.
پر دې مهال د بشري حقوقو د قومي ادارې د بلوچستان د څانګې د مشر سید نصیر شاه وینا وه چې پر شوز باندې د کورنۍ تشدد د مخنیوي لپاره اوس هم د زیات کار کولو اړتیا لیدل کیږي.
د دې پروګرامونو مقصد دا دی چې په دې خلکو کې شعور پیدا کو د خپل حقوقو په والا هغه کا مازور خلګي هغه کا لوستون کی هغه کا زنانی هغه کا د سينور خلګي سکچا بشري حقوق متاثر سوی یا د دې تاپوز نه کړي نو ګورمنټ پاکستان یا وزارت انساني حقوق حکومت پاکستان او موږ دا کوشش دی چې چیرې د چا د حقوقو خلاف ورزي کړي هغه ستونزې د دوی الکو
و د ستریت وینا کوم کو د هم ول چې په کلیوالو سیمو کې ډېرې شدي د خپل بنیادی حقوقو څخه به برخ پات دي. دغه حقوقو د ترلاسه کولو لپاره به دوی په اسمبلی کې د قانون سازي په صورت کې نور ژور ګامونه پورته کړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکو د اوریدونکو د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز له نجیب عامر اورو.
پاکستان د سینټ مشر رضا ربانی وای حکومت دی د فیض آباد د مظاهرو د ختمولو لپاره د پوز د رابللو سپیناوی وکړي. نوموړي دا هم ویلي چې دا ډول اقدامات خطرناک دي او د ملک سیاسي ګوندونو لای پر ضد یو موټی کېدل پکار دي. خو بل پلو د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر مملکت تلل چودري پرون په یو بیان کې ویلي پوز د نو په کار چې د فیض آباد د مظاهره کوونکو او حکومت ترمنځ په لانجه کې ځان ښکیل کړي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن په اسلام آباد کې د احتساب عدالت ته وړاندې شو. په یاد عدالت کې د نوموړي او د کورنۍ د غړو خلاف د درغلیو کیسونه روان دي. د پاکستان د بشري حقوقو د قومي ادارې د بلوچستان څانګې مشر سید نصیر شاه پرون په کوټه کې مشال لړیو ته ویل چې پر میرمنو د کورنۍ تشدد د ختمولو لپاره لا هم ډیره مبارزه پکار ده. نوموړي دغه څرګندونې د بلوچستان صوبې د میرمنو د بشري حقوقو اړوند جوړې شوې یوې غونډې نه پس مشال لړیو ته وکړې. ملګری ملتونو وایي د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې د وروستیو نښتو له امله 10,000 کسان بې کوره شوي. ملګرو ملتونو په رپورټ کې ننګرهار هغه ولایت بلل شوی چې ډېر کورنۍ بې ځایه شوي پکې ثبت شوي دي. په کندوز، بادغیس او فاریاب کې هم ډېر خلک د جګړې له امله نورو سیمو ته تښتېدلي دي. د ملګرو ملتونو په ملاتړ د شام د شپږکلنې کورنۍ جګړې د سیاسي حل د لټولو لپاره د خبرو اترو اتم پړاو نن په جنیوا کې ترسره کیږي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن ډی مستورا وایي د شام حکومت تر اوسه په دې غونډه کې د ګډون کولو پخلی نه دی کړی. ګوګل شرکت پرون په یو بیان کې ویل چې دوی به د ویبپاڼو د درجه بندۍ په اړه خپله طریقه بدل نه کړي. دا له اخیر وروسته ده چې روسیې اندېښنه ښکاره کړه چې د ګوګل پلټونکي ماشین به ښایي د روسیې د مطبوعاتو پر ضد د تبعیض نه کار اخلي.
اوس د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکي له رفت انجمه.
جنگ ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د سعودي عرب په مشرۍ د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوی د یو سلويخ ملکونو پوځي اتحاد غونډه په ریاض کې روانه ده. تیر ورځ دې غونډې ته په خطاب کې ولی اهل شهزاده محمد بن سلمان وویل چې د ملکونو د اتحاد یا یووالي د سخت دریځ لپاره یو واضح پیغام دی. دا یې هم وویل چې تیر کلونو راهیسې ترهګرۍ زموږ په هیوادونو کې کیږي خو د مخنیوي لپاره خپل منځي مرستې او کوششونه نه دي شوي. اداري وایي چې تیر 16 راهیسې ترهګرۍ د ټولې نړۍ او په خصوصي توګه د اسلامي هیوادونو مسله چې څنګه جوړه شوې نو د مخنیوي لپاره د مسلمان ملکونو ترمنځ مرستې او شراکت داری یقیناً یو مهم ضرورت وو. اداري په وینا چې د پوځي اتحاد مشرۍ لپاره سعودي عرب د پاکستان د پوځ پخوانی مشر د جنرال راحیل شریف په اړه خوښ څرګنده کړه نو څه تحفظات پرې مخې ته رالل خو بیا پرې تر ډېره حد اتفاق هم وشو. ادارې زیاتوي چې غونډې ته د وینا پر وخت د اتحاد مشر جنرال راحیل شریف واضح کړه چې دا پوځي اتحاد د چایو ملک یا فرقې پر ضد نه دی بلکې رابطو پوځي او مالی مرستو د لارې ترهګرۍ ختمولو لپاره به دا یو ښه پلیټ فارم وي. ادارې په وینا چې بلخو امریکا ولسمشر صدر ټرمپ په دې وروستو کې د سعودي عرب دورې کولو پر وخت چې څنګه د ایران نوم اخیستې او د هغوی پر ضد کاروایانو کولو څرګندونه کړې ده په دې لړ کې دا ټول شکونه لرې کول ضروري دي چې دا شنده اتحاد ټول اسلامي نړۍ لپاره د یووالي ذریعه جوړ شي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې د بجلی د منافع په مد کې به ورته اوس وفاقي حکومت 1.5 روپیا ورکوي او وزیر اعظم تر 10 دسمبر 10.4 روپیا ورکولو هم لوس کړی دی او چشمه رائټ بینک کینال منصوبه هم منظوره کړې. اداریا وایي چې دا شانداوي په تیرو حکومتونو کې هم شوي دي خو د وخت تېرېدو سره ټولې دعوې دروغې ثابتې شوي دي. اے جی این قاضي فارمولې ته لاندې د بجلی په مد کې د منافع خبرې تیرو حکومتونو کې هم شوي خو د بجلی پیدا کولو ادارې وابډا د منافع پیسې ورکولو نه انکار کړی. اداري په وینا هم دا شان د ګیس منصوبو خبره هم کیږي چې په دې کې به د صوبې 1 روپۍ نه خرچ کیږي. اداري خلک وایي چې د وفاق لخوا صوبې سره شوي لوزونه رښتیا شي او په دې عمل درآمد وشي نو په صوبه کې به د بجلی د ګیس او په نورو مشکلاتو
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بی پولی خبرلارانو سازمان په بلوچستان کې د رسنیزو ادارو خبرلارانو د کار پر وړاندې د پروتو ستونزو د بشري حقوقو نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ بیا په افغانستان کې د ماشومان او نجونو د تعلیم په برخه کې پرشتو مشکلاتو لیکنه خبرې کړې دي. مهم ټکی تاسو ته ورو د بی پولی خبریالانو اتحادیه په لیکنه کې راغلی یو میاشت وروسته له هغې چې وسلوالو ډلو په بلوچستان کې خبری ادارې او خبریالان د خبرونو له پوښښه په زوره منع کړل. یا سازمان په دغه صوبه کې بلتون پالو وسلوالو د پاکستان استخباراتي ادارو ته په خپله شخړه کې د خبریالانو د نه ګیرولو اپیل کوي. د لیکنې تر مخاله تیرې یوې میاشت راهیسې د بلوچستان له ضلعو څخه نیمو هغو ته یې هیڅ ورځپاڼه نه ده رسېدلې. د خبري ادارو دفترونو ته لاسي بمونه غورځول شوي او ډزې پرې شوي دي. د بلوچستان خبریالانو امنیت ته د ورپېښو خطرو له امله درویش پریس کلبونه تړلي وساتل. د صوبې خبریالان د رسنیزو ادارو کارکوونکي او ورځپاڼې ویشونکي ټول د وسلوالو ډلو ممکنه اهداف ګرځېدلی شي. په لیکنه کې د آسیا پیسیفیک سیمې لپاره د بی پولي خبریالانو د اتحادیې د مشر په حواله ویل شوي خلکو ته د خبر ورکولو ازادي د دې لپاره ضروري ده چې بحث ته لار هواره او په نتیجه کې شخړه حل شي. نوموړي زیاته کړې د استخباراتي ادارو لخوا د خلکو ځورونه او هغوی ته د ورځپاڼو د رسېدو لارې بندول دواړه داسې خبرې دي چې وضعیت لا پسې خرابولی شي. د بی پولي خبریالانو سازمان د مشر د بلوچستان په شخړه کې پر ښکېلو ټولو خواوو غږ کړی چې خبریالان خپل کار ته پرېږدي ځکه چې د هغه په خبره همدا د صوبې د خلکو په ګټه ده. لیکنه کاږي د روان کال په اوایلو کې د پاکستان استخباراتي ادارو په بلوچستان کې له کارکوونکو خبریالانو غوښتي ول چې د بلوچ بلتون پالو ډلو بیانونه تر خبري پوښښ لاندې را نولي. بلخوا د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د ماشومانو انجنو پر تعلیمي ستونزو یو لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي د سکول تتلونکو وړو انجنو تختول د هغوی جنسي ځورونه او په ډزو کې د هغوی لګېدل هغه څه دي چې د افغان نجونو لپاره زده کړې کول یې ګران کړي دي. په لیکنه کې د ننګرهار ولایت د یوې ماشوم انجنې خبر راغستل شوی چې پر سکول یې د تیر 2018 کال په جنوري میاشت کې وسلوال برید شوی و. هغې ویلي سکول ته دوه بمونه اچول شوي ول. وسلوالو غوښتل د کلي خلک وویروي چې خپلې لوڼه ښوونځي ته و نه لیږي. لیکنه زیاتوي په جګړو کې ښکېل هیوادونه هغوی ته مرستې ورکوونکي نړیوالې ادارې او همداراز نړیواله ټولنه باید دا خبر درکړي چې د یوه جګړه ځپلي هیواد د بیا رغونې لپاره ډېره اړینه ده چې ماشومان یې له زده کړو محرومه پاتې نه شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان ویلي دوی هڅه کوي افغانان د خپل هیواد پر راتلونکو ټاکنو کې پرته له کوم امنیتي خطرونو پراخ ګډون وکړي. جنرال جان نیکلسن پرون کندوز ولایت ته د خپل سفر پر مهال چې د افغان حکومت جګپوړي چارواکي ورسره وو په خبرو کې ډاډ څرګند کړ چې طالب وسلوال په روانه جګړه کې بری نشي موندلی. د فرشتې جلال زئی رپورټ اورو.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ډاډ څرګند کړی چې را روانې ټاکنې به د امن په فضا کې ترسره شي. جنرال نیکلسن پرون په کندوز کې غونډې ته وویل چې ټاکنې د افغانانو حق دی او د افغانستان خلک د هغوی له دې حق نشي محرومېدلی. نیکلسن وویل که وسلوال طالبان فکر کوي چې د جنګ په میدان کې به بری وګټي تیروتي دي او هغوی ته ښایي چې د سولې لار غوره کړي. کندوز ته له جنرال نیکلسن سره په پرونی سفر کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایس احمد برمک، د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزی او د افغانستان د پوځ لوی درستیز شریف یفتلی هم ملګری وو. د دې سفر هدف په کندوز کې خلکو ته د امنیت او په افغانستان کې د روانو ټاکنو په اړه ډاډ ورکول وو. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شورا او انتخابات د روان کال د سرطان په 14 نیټه وشي. د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو ټاکنې به په 1498 لمریز هجري کال کې کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست پرون په کندوز کې وویل چې په ټول هیواد کې به د امنیت د ښه کېدو لپاره پوځي عملیات پیل شي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن تر دې مخکې هم ویلي وو چې د افغان حکومت د حاکمیت د کړۍ له پراخېدو سره به زیاتو خلکو ته په ټاکنو کې د ګډون امکان برابر شي. نیکلسن د نومبر په 16 نیټه له افغانستانه په یو ویډیو کانفرنس کې د امریکا په دفاع وزارت کې خبريالانو ته وویل چې په ټاکنو کې د افغانانو پراخ ګډون حیاتي اهمیت لري.
This 80% population control is also important.
په راتلونکو دوه کلونو کې د افغانستان په 80% خاوره د حکومت واکمنی تر روانو ټاکنو لپاره ډیره مهمه ده. په ټول افغانستان کې به درای ورکولو او یا 8000 مرکزونه پرانستل شي. موږ به پر زیاتو خلکو د واکمنی هڅې ته دوام ورکړو. په دې معنی چې ټاکنې په امنیت کې ترسره شي نو موږ به د با اعتبار ټاکنو شاهد یو. رای به تر سره نیلاندې واچول سي ځکه دا موږ ته د باوري ټاکنو ډاټه کوي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله هم د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې انتخابات د ستونزو د حل تر ټولو غوره لاره ده.
رای حل برای تعیین سرنوشت انتخابات
در برخلیک ته معلومولو لار انتخابات دیم. زما په باور فرعي حل لارې چې کله ناکله مطرح کیږي لکه موقت حکومت جوړېدل یا عنعنوي لویه جرګه سموش ستونزې نشي حل کولای. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قواوو عمومي قمندان پرون په کندوز کې د خبرو پر مهال ډاډ ورکړ چې په راتلونکو دوه کلونو کې به د ټاکنو د امنیت ټینګولو لپاره له افغان امنیتي ځواکونو سره هره همکاري وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د روسي الوتکو په شام کې هوایي بریدونه کړي چې په کې یو شمېر کسان وژل شوي دي. د هوایي بمباره په دیر الزور ولایت کې شوي دي او په 350 وژل شو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. پر دې موضوع د مشال ریډیو د خبرونو مرکزي څانګې رپورت له مجید بابر اورو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په خپل یو راپور کې د شام په شرقي برخو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې واک لاندې په هغه کلي د روسي جنگي الوتکو د بمبارۍ موضوع راخستې ده چې د سارونکو په خبره پکې د 21 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 350 کسان وژل شوي دي. راپور په بریتانیا کې میشته د بشري حقوقو په اړه د شامي سارونکو په حواله زیاتوي چې دا هوایي بریدونه د تیرې اتوار په ورځ په ډیرو زور شبه کې شوي وو چې د ابتدایي معلوماتو له مخه پکې 40 دیش کسان وژل شوي. د دې سارونکو د ډلې مشر رامي عبدالرحمن ایف پی خبری ایجنس ته ویلي دي چې کله د برید پر ځای کې امدادي کارکوونکو د ورځې په اوږدو کې د ویجاړو ودانو ملبه لرې کړه نو د وژل شوو کسانو شمېره هم لوړه شوه. ښاغلی رحمان زیاته کړې چې دغو بریدونو د دریای فرات په شرقي غاړه پروت کلي الشفا کې داسې ودانۍ په نښه کړې چې پکې خلک اوسېده. د ده په خبره په دې برید کې لږ تر لږه 18 کسان جوبل شوي ول. د دې بریدونو په اړه روسي پوځ هم څه نه دي ویلي او د آزادو سرچینو نه یې هم څه پخلی نه دی شوی. خو د سارونکو ډله وایي چې دوی په شام کې دننه د سرچینو یو داسې نیټورک لري چې هغوی د جنگي الوتکو د جوړښت، د الوتو انداز، د بمبارۍ نوعیت او کارول شو وسلو نه معلومولی شي چې د کوم هیواد لخوا بریدونه کیږي. د راپور له مخه روس دا مهال په شام کې د بشار الاسد د رژیم ملاتړی دی او د اسد ځواکونو ته د جنگي الوتکو مرستې ورکوي. ایران هم د شام په شپږ کلنۍ خانه جنگی کې د اسد ملاتړ کوي، خو بلخوا امریکا او ترکی د حکومت ضد یاغي ډلو سره همکاري کوي. راپور دیاتوي چې په دغه خانه جنگی کې داعش ډله هم شامله شوې وه، خو بیا ټولو خواوو یې مخالفت وکړو چې له وجې دغه ډله د شام د ګڼ شمیر سومونه په وتو مجبوره کړل شوه. خو یو دیارو زور هغه سیمه وه چېرته چې د یادې ډلې جنګیالو اوس هم کلک سنګرونه لرل.
مجید بابر د سوریې د بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د خبرو اتم دور بدن په جنیوا کې پیل شي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا پرون وویل د سوریې د رژیم استازو غونډې ته د ورتګ خبر نه دی تایید کړی، خو نوموړي هیله ښودلې چې د بشر الاسد استازي به ورشي او د سوریې د بحران د حل لپاره به داسې سیاسي لار پیدا شي چې ټولې خواوې ګډون پکې ولري. د بشر الاسد د رژیم د اپوزیشن پلاوی چې پرون جنیوا ته رسیدلی له واکه د بشر الاسد د لرې کېدو غوښتونکي دی. فرشته جلال زئی معلومات راکوي.
دا مذاکرې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب پیل شوې دي، خو د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا وایي چې د سوریې حکومت لا په جنیوا کې د سولې په مذاکرو کې د خپلو استازو ګډون نه دی تایید کړی. ټاکل شوی و چې دا اونۍ په سوریې کې د جګړې شکل خواوی او اربیا د سویس په جنیوا ښار کې د ملګرو ملتونو سازمان په منځګړیتوب خبرو ته سره کښېني او د سولې پر امکان خبرې وکړي. سټیفن دی مستورا پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د حکومت استازو خبر ورکړی چې جنیوا ته نه ځي، خو د مستورا هیله څرګنده کړه چې د سوریې حکومت په خپل استازي په نږدې وخت کې ورواستوي.
When my deputy Ambassador Ramzi held consultation in Damascus.
هغه وویل په روسي تورځو کې چې په دمشق کې زما مرستيال رمزي عزالدین رمزي د حکومت له استازو سره خبرې کړې، د سوریې حکومت د جنیوا په خبرو کې ګډون نه دی منلی، خو اشاره یې کړې چې په نږدې وخت کې به خبر راکړي. په سوریه کې کورنۍ جګړه د 2011 میلادي کال په مارچ میاشت کې پیل شوه او لا هم روانه ده. د سوریه په بحران کې لشتلژه درې لکه او 10,000 کسان وژل شوي او میلیونونه وګړي بې کوره او له هغه هیواد تیښته ته اړ شوي دي. روسیه د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي او د اپوزیسیون پر ضد په روانه جګړه کې د بشار د رژیم له ځواکونو سره د مرستې لپاره هوایي حملې کوي. ایران هم د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي، خو د امریکا متحده ایالات او ترکیه د رژیم پر ضد د وسلوالو ډلو تر شا ولاړ دي. په سوریه کې د بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د جنیوا د مذاکرو ترڅنګ د ایران، ترکیه او روسیې په مشرۍ وخت نا وخت د قزاقستان په پلازمینه استانه کې غونډې کیږي. د یادونه وړ ده چې د سوریه د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب اوه غونډې چې په جنیوا کې تر دې مخکې ترسره شوې له کومې ځانګړې پایلې پرته پای ته رسیدلې دي. په جنیوا کې د سولې د خبرو اتمې غونډې ته چې نن پیلېږي د بشار الاسد رژیم له استازو نه ورتک سره د غونډې د پایلو په اړه خوشبيني کمه شوې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکا دفاع وزارت وایي حاضر دمه په افغانستان، عراق او سوریه کې ټول ټال 26,000 امریکایي پوځیان میشتي. دا شمېر تر هغه څه ډېر دی چې پینټاګون مخکې له هېواده بهر د امریکایي پوځیانو په اړه اعلان کړی و. د عصمت څاروان رپورټ اورو.
امریکا په افغانستان کې شاوخوا 15,300 سرتیری لري. نږدې 8,900 پوځیان یې په عراق کې میشتي او 1,800 نور یې په سوریه کې دېره دي چې ټول شاوخوا 6,000 ته رسیږي. دا شمېر روانه میاشت یعنی د نومبر په 18 له متحدو ایالاتونو د باندې د امریکایي پوځیانو، ګاردونو او د دفاع وزارت د ملکي پرسونل د شمېر په اړه د پینټاګون په 4 میاشتنی راپور کې وړاندې شو، خو د امریکا دفاع وزارت هیڅکله د هغو پوځیانو شمیر په خپلو لیستونو کې نه یادوي چې په خاصو عملیاتو کې ګډون کوي او یا موقتا بهر تلیشل کیږي. له همدې کبله له متحدو ایالاتونو د باندې د امریکایي پوځیانو شمیر تر هغه څه زیات دی چې په راپورونو کې وړاندې کیږي. جیمز ماتیس سشکال د امریکا د دفاع وزیر په توګه د کار د پیلولو په مهال ژمنه وکړه چې له متحدو ایالاتونو د باندې د ډیره امریکایي پوځیانو حقیقي شمیر به څرګند کړي. پینټاګون په خوا یعنی د اوباما د حکومت په ورستیو کې د نوموړي د پالیسیو پر اساس ویلي وو چې نږدې 15,200 امریکایي پوځیان په عراق کې میشتي، خو وروسته د امریکا د دفاع وزارت د معلوماتو مرکز وویل چې په عراق کې 6,800 امریکایي پوځیان دېره دي او اوس یې شمېر 8,900 ښودل شوی دی. په افغانستان کې هم د امریکایي پوځیانو شمیر تر هغه څه زیات دی چې مخکې ویل شوی وو. د امریکا د دفاع وزارت د پرسونل په اړه د معلوماتو د مرکز په وینا د سش کال د سپتمبر تر 10 پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو او پرسونل شمیر 15,300 او د ملکي پرسونل شمیر 1,200 وو چې ټول 14,500 تنه کیږي.
تبصری، شنن، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د افغانستان ولسی جرګې د دولتي چارواکو او کارکونکو د اجتماعي او د سبت د قانون په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان تصویب کړ. که څه هم د جرګې یو شمېر غړي د وکیلانو د اجتماعي او د سبت سره مخالف ول، خو ډېر یې بیا ویل چې د قانون به د فساد پر وړاندې روانې مبارزې سره مرسته وکړي. له فساد سره د مبارزې عالي ادارې د ولسی جرګې دغه اقدام هرکلی کړی دی. رحمت الله افغان رپورټ راکوي.
د افغانستان ولسی جرګې د دولتي چارواکو او کارکونکو د شتمنیو د سب د قانون په اړه د ولسمشر تقنی فرمان تر پراخو او هر اړخیزو بحثونو وروسته تایید کړ. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د دوشنبه پورس په عمومي غونډه کې د رایو نتایج داسې اعلان کړل.
د دولتي چارواکو او کارکونکو د شتمنیو د سب په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان رای ته وړاندې کیږي چې موافق د شین او مخالف د سره کارتونه پورته کړي. له اوس سره کارتونو پرته د رایو په اکثریت تصویب شو.
د دولتي چارواکو او کارکونکو د شتمنیو د سب قانون درې فصله او 14 ماده لري. په دغه قانون کې راغلي چې د وکیلانو په ګډون باید ټول دولتي چارواکي او کارکونکي خپل شتمنۍ له حکومت سره ثبت کړي. د افغانستان د ولسی جرګې غړیو د دولتي چارواکو او کارکونکو د شتمنیو د ثبت قانون په اړه د ولسمشر د تقنی فرمان په اړه ویشلي نظرونه درلودل. یو شمېر وکیلانو د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې استدلال کاوه چې ممکن حکومت له دغه قانون د سیاسي فشار په توګه استفاده وکړي، خو ډیری بیا دغه قانون د فساد پر ضد مبارزې لپاره اړین اقدام وباله. سید محمد حسین شریفی بلخیبل کله چې ولسی جرګه د حکومت د جنو اقداماتو او کارونو پر وړاندې ودرېږي، ممکن حکومت له دغه قانون نه د یو سیاسي وسیلې په توګه کار واخلي.
ممکن حکومت له دې څخه د یو سیاسي وسیلې په توګه کار واخلي او له دې لارې په وکیلانو باندې فشار راوړي.
بل خو هغه وکیلان چې د دولتي چارواکو او کارکونکو د شتمنیو د ثبت له قانون سره موافق وویل چې د شتمنیو له ثبت وروسته د په کارونو کې د شفافیت لپاره دغه اسناد څرنوالي ته هم ولیګلسی. رمضان بشردوس په دې اړه وویل:
زه وړاندیز لرم کله چې شتمنۍ ثبت کیږي د فساد پر ضد د مبارزې کمیسیون مکلف دی چې دغه اسناد څرنوالي ته ولیږي.
په ورته وخت کې د فساد سره د مبارزې د عالی ادارې رئیس د ولسی جرګې له دغه اقدام هرکلی کوي او دا یې د فساد پر وړاندې د مبارزې او د شتمنیو د ثبت په بهیر کې یو پرمختګ یاد کړ. سید حسین فخری له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملي شورا له غړي وغوښتل چې د خپلو شتمنۍ شتمنیو په ثبت کې له دوی سره همکاري وکړي.
د ولسی جرګې محترم وکیلانو چې د دولتي چارواکو او کارکونکو د شتمنیو قانون تصویب کړی، موږ یې هرکلی کوو او هیله لرو چې دا په ښه توګه اجرا او تطبیق شي. لکه څنګه چې وکیلانو دا قانون تصویب کړ، دغه شان باید د پارلمان ټول غړي د شتمنیو په ثبت کې مرسته وکړي.
افغان حکومت د بروکسل، توکیو او لندن په نړیوالو غونډو کې له نړیوالې ټولنې سره ژمنه کړې وه چې د دولتي چارواکو او کارکونکو شتمنۍ به ثبتوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د افغانستان د نافذو قوانینو پر وړاندې د لوی څارنوالۍ لپاره د 15 کلن ستراتیژیک پلان جوړولو په موخه دورزنه مشورتي ناسته د دوشنبه پر ورځ په جلال آباد کې پیل شوه. چارواکي وایي په دغه ناسته کې به د عدلي او قضایي ادارو، دینی عالمانو، قومي مشرانو، مدني فعالانو مشورې او نظریات راټولوي او د څارنوالۍ په 15 کلن پلان کې به ځای پر ځای کوي. د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد رپورټ راکوي.
سره لدی چې د افغانستان د نافذه قوانینو پر وړاندې کې د سرنوالۍ وظایف روښانه دي، خو اوس د افغانستان لوی سرنوالۍ پتیلې ده چې د هیواد په اتو زونو کې مشورتي ناستې ولري او د اړوندو ادارو، دینی عالمانو، قومي مشرانو او مدني فعالانو نظریات او وړاندیزونه راټول کړي او د لوی سرنوالۍ په 15 کلن ستراتیژیک پلان کې ورته ځای ورکړي. په دې اړه د ننګرهار استناب سرنوال احمد اوریا خبریالانو ته وویل:
مساوده جوړ کو مکو او کورای سره داروند زیربت نهادونو د عدلی او قضایی، د نهادونو د کشفی نهادونو، د زون په سطح او د مدني ټولنو ټول هغه مشورې پیشنهادونه به بهبود د کارونو لپاره کوم اړین مشورې چې موږ سالاري هغه موږ سره شریک کی ترڅو موږ وکړولې سو یو جامع ستراتیژیک پلان چې هغه کې د خلکو قانوني غوښتنه ته ځواب ورکولې سو جوړ کو.
د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل وویل: تمدا چې دغه ستراتیژیک پلان په جوړېدو سره به د افغانستان عدلی او قضایی ادارو کې شفافیت او پیاوړتیا رامنځته شي.
لمنده مچ دغه ستراتیژیک پلان په جوړولو سره به په افغانستان کې د عدلی نظام د پیاوړتیا لپاره او د هغه ستراتیژیکو موخو ته د رسیدو لپاره چې د افغانستان لپاره په عدلی برخه کې اړین دی، ان شاء الله هغه موخو ته موږ رسیږو.
د ننګرهار د اطلاعات امیر شیرشام درد وویل: په تیرو کلونو کې عدلی او قضایی ادارې د اجرایه ځواک او زورواکو د تاثیر لاندې وي، خو د دغه ستراتیژیک پلان په جوړېدو سره به د سرنوالۍ په چارو کې بهبود رامنځته شي.
دلته د اجرایه قوې استازي هم راغوښتل شوي دي چې څنګه کېدلی شي د دوی ارګانونو په منځ کې همغږي راشي. دا یو ډېر ښه مثبت ګام دی. هغه ستونزې چې مخکې د جنګسالارانو د فعال رول په رابطه باندې موجود و او قضا او سرنوالي په مستقل ډول نه شو کولای خپل اجرات ترسره کړي، موږ به د مدني فعالانو او د خبریالانو په توګه هم دوی ته ډاډ ورکوو چې دا هم د قانون د حاکمیت او د عدالت د تامین ملاتړ کوي.
د ذکر وړ ده چې د دوشنبه په ورځ په دغه مشورتي ناسته کې د عدلي او قضایي ادارو تر څنګ د اجرایه ځواک استازي را بلل شوي وو، خو نن د سه شنبه په ورځ دې مشورتي ناستې ته دینی عالمان، قومي مشران او مدني فعالان وربلل شوي او د سرنوالۍ د چارو د بهبود لپاره به ترې نظریات او وړاندیزونه راټولوي او د لوی سرنوالۍ په 15 کلن پلان کې به یې ځای کوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال رادیو
د نهې د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
په لسنی مو بجو
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یوانی مو بجا
د کرخې په غاړه
په اتمنټه د پاسه 2 بجو
د مشال راډیوي مجله
په 3:30 بجو
سروي
په 4:30 بجو.
په افغانستان کې د 3.1 میلیون ماشومانو امنیت تا خطرونه پیښتي. دا خبره د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو معلولین وزارت سرپرست د دوشنبه په ورځ د خطر پر وړاندې د ماشومانو د ملاتړ ملي کانفرنس په وینا کې وکړه. نوموړي وویل: دا مهال ډېری ترهګري د مخدره موادو او انساني قاچاق شبکې له ماشومانو ناوړه ګټه پورته کوي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیشن بیا له افغان حکومت غواړي چې د ماشومانو د ژوند ښه کولو لپاره جدي هلې ځلې وکړي. پر دې موضوع د ناجي ساپای رپورټ او ورپسې د یوه بې سواده افغان ماشوم پر ژوند لیکل شوې یوه سندره اوري.
د افغانستان د کارو ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت سرپرست فیض الله زکی د خبرې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د خطر پر وړاندې د ماشومانو نه د ملاتړ ملي کانفرنس په وینا کې وکړې.
یو شمېر داسې ارقام موجود دي چې 3.1 میلیون ماشومان د خطر له ګواښ سره مخ دي. همدارنګه د ترور، انساني قاچاق او مخدره موادو یو شمېر شبکې فعالې دي چې له دوی نه ناوړه ګټه اخلي. د ځینو ارقامو له مخې 2 میلیونه ماشومان دا محل په درنو کارونو بوخت دي.
نوموړي وویل په تیرو څو کلونو کې په دې برخه کې د یو شمېر کارونو او هڅو سره سره لا هم ستونزې موجودې دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق، له ماشومانو نه د ملاتړ موسسې سیف د چلډرن او یو شمېر نورو ادارو هم په افغانستان کې د افغان ماشومانو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. افغان ماشومان وی لا هم سخت ستونزو سره لاسو گریوان دي او د دولت لخوا لاسنیوی نه دی شوی او د خپل ژوند د تامین لپاره خپل راتلونکي ته اندېښمن دي. د کابل ښار سوتنو کارګرو ماشومانو په دې اړه ویل:
ایمانم نیازولی دی د کوټه سنگی کې موټر ډک سبای مکتب ته ځو، بیا چراغلو، بیا کارخانګي کو، بیا ځو کوټه سنگی ته، بیا 50-50 روپۍ ګټ. حکومت موږ سره کومک وکړي
په ورته وخت کې. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د ځینو شمیرو له مخې دا مهال په هیواد کې 15-6 میلیونه بې وزله ماشومان له خطر سره مخ دي. د دغه کمیسیون ویان محمد بلال صدیقي وویل د دغه وضعیت دوام د اندېښنې وړ ده او باید مخه ونیول شي.
یو
شمېر مخ په لوړېدو دي او موږ په دې اړه سخت اندېښمن یو. د هغو ماشومانو شمېر هم مخ په ډېرېدو ده چې په درنو کارونو بوخت دي. هیله من یو چې په دې برخه کې جدي ګامونه واخیستل سي.
دغه کمیسیون وایي له هڅو سره سره بیا هم له وخته مخکې ودونه، درنه او زیات کارونه، زده کړو ته نه لاسرسی، روغتیایي ستونزې، په جګړو کې له ماشومانو استفاده، تاوتریخوالی، معلولیت، بې ځایه کېدل او په سرحدونو کې له ماشومانو سره ناوړه چلند هغه موارد دي چې د افغان ماشومانو ژوند ګواښي. خو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت وایي حکومت د افغان ماشومانو د ژوند د ښه والي لپاره یو لړ پروګرامونه پلي کړي چې د دوی په ژوند کې به یو مثبت بدلون رامنځته کړي.
ٹکرے پگاڑا سپنے می فری یوان دوارا سپنے می فری یوان دوارا شو واخ مور اسلام سورے سورے شو پپل ازغی میں ازغیرا اوکے لزڑ میں ساوے گرویرا اوکے ٹکرے میں ڈکے کڑلا گر گرو لمستے سر سورے گور گورے یا براؤڑ نوری گور گورے یا براؤڑ نوری گور گورے بم جیب شی روپے پکی گی دجڑا شربت آؤ گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منسکوی ہوں سائے لنڈی گی دزنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخ
بے سوادا ٹکرے پبایا او کاوڑیا ٹکرے پبایا او کاوڑیا
تبصرے شننے خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال انی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی اوریدلی اولیدلی شئ